د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. د مقام تر 2 بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په راپورونو کې به له خبري سرویس وروسته د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د لانجمن حضور او څرګندونو، د هیواد روان امنیتي حالات او د وسلوالو طالبانو د حملو او نور موضوعاتو په اړه راپورونه واوري. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیس پروګرام خبرو. ولا هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې شاوخوا 200 دینی عالمانو د پاکستان په لاهور ښار کې د ځانوژنې پر ضد فتوا ورکړه. چارواک او عراقي چارواکي وایي شیعه ملیشه ځواکونو له حکومتي عسکرو سره په ګډه د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د بیرته نیولو په مقصد ځانونه منظم کړي. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې اوریدای شئ. سمدستي کورني خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
د افغان حکومت او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ تفاهم لیک د ولسی جرګې له تون غبرګون سره مخ شو. راپورونه وایي چې د جوزجان په اقشی ولسوالۍ کې هم شدیده جګړه روانه ده او ټاکل شوی چې سبا د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت او د پاکستان د استخباراتو ادارې ترمنځ تفاهم لیک د ولسی جرګې له تون غبرګون سره مخامخ شو. د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو په خلاف دی او ناوړه نتایج به ولري. د یو شمیر تازه راپورونو په اساس ویل کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره یو تفاهم لاسلیک کړی. په عین حال کې یو دولتي چارواکی چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت ریاست شخصا په دې برخه کې رضایت نه درلود. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې له 1400 څخه ډېر ګواښونکي حرکتونه درلودل. د دې وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان نن د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې وسلوالو مخالفانو هڅه کوله چې د یو شمیر وسوالیو ته سقوط ورکړي چې د هدف ته ونه رسیدل. ټاکل شوی چې سبا د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د ښکېلو 900 پولیسو علني محاکمه ترسره شي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې دغو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دي.
امید داریم که فردا ساعت 10 بجه روز جلسه 19 نفر پولیس به اتهام قتل فرخنده دایر شوه.
او د اورزګان چارواکي وایي چې سلګونو وسلوالو مخالفانو د خاص اورزګان ولسوالۍ پر 200 پوستو حمله کړې او دغه جګړه لا هم روانه ده. د دې ولایت د ولی ویان دوست محمد نایاب وایي چې دغه حمله 13 بجې پیل شوې خو مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل. هغه زیاته کړه چې دغه پوستې د خاص اورزګان او ترینکوټ ښار ترمنځ پرتې دي. د په وینا چې اوس هم په سیمه کې سخته جګړه روانه ده، خو هغه ادعا رد کړه چې د خاص روزګان ولسوالۍ د سقوط او محاصرې په اړه شوې وه. لبلې خو راپورونه وایي چې د جوزجان په اقشی ولسوالۍ کې هم شدیده جګړه روانه ده. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له جنا خالکوزي څخه اورئ.
شاوخوا 200 دینی عالمانو د پاکستان لاهور ښار کې د ځانوژنې پر ضد فتوا صادره کړه. په دې فتوا کې چې پرون په لاهور کې د دینی علماو کانفرنس کې صادره شو، راغلي ځانوژونکو حملې د اسلامي شریعت له مخې حرام دي. دینی عالمانو د غرازویل د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورو بنسټپالو ډلو فلسفي غیر اسلامي دي او د بې پروايي پر اساس برابرې شوي. په فتوا کې د غرازویل شوي په یو اسلامي دولت کې د غیر مسلمانو خلکو ساتنه او امنیت حتمی او لازمي ده. دنیا علمانو د غراز په فتوا کې ویلي کوم کسان چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د کمپاین په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکوي او خزینه روغتي کارکونکو وژني ډیر بد جنایت کاران دي. عراقي چارواکو ویل شیام ملیشا ځواکونو له حکومتي عسکرو سره په ګډه د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د بیرته نیولو په مقصد ځانونه منظم کړي دي. دا ښار وړ مورز د اسلامي دولت وسلوالو نیولی و. د انبار د ولایتي شورا مشر صباح کرحود وای شیا جنګیالي د حکومت تر چتر لاندې ډلې حشد الشعبي په لیګو کې د یکشنبې په ورځ رمادي ته نږدې له حکومتي ځواکونو سره یوځای شوي. رمادي د بغداد د لویدیځ په 110 کیلومتره کې پروت دی. ایران پلو شیام ملیشو په اپریل میاشت کې تکریت ښار د اسلامي دولت وسلوالو څخه نیولی و، خو په دې ملوشو تور لګول شوی چې د شیعهګانو د انتقام په نامه یې د سنیانو پر وړاندې سخت ظالمانه او وحشیانه عمل ترسره کړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په انبار کې حکومت پلوي سنی قومي مشرانه او د امریکا متحده ایالات په رمادي کې د شیعه ملیشو له ځای په ځای کېدو سره موافق نه دي، خو د انبار سنی مشرانو نن وویل په دې وروستیو ورځو کې ثابته شوه چې د حشد الشعبي شیعه ملیشو له مرستې پرته حکومتي ځواکونه د اسلامي دولت د وسلوالو پر وړاندې څه نشي کولی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ وکړ او وایي پیونګ یونګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې پر وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. کیری نن په سیول کې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یون بونګینګ سی سره ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې. تر دې مهاله شمالي کوریا چې په دې وروستیو کې ادعا کړې چې خپل بلاستیک توغندي په وری سره ازمویلي، اټومي وسلې او بلاستیک توغندي پر مخ وړي، دا هیواد ژمنو ماتولو ته دوام ورکوي، ګواښونه رامنځته کوي او په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو بې احترامۍ ته دوام ورکوي. د شمالي کوریا مشرتابه د خپلو خلکو د اساسي ازادۍ او بشري حقونو د تامین خیال نه ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د شمالي کوریا په مشر کیم جونګ اون انتقادونه وکړل او د پیونګ یونګ چارواکو لخوا په عام محضر کې د بې رحمانه او وحشیانه اعدامونو یادونه وکړه. د جنوبي کوریا استخباراتو تیره اونۍ ویلي و چې د شمالي کوریا دفاع وزیر لرې شوی او ډېر امکان لري چې د عسکري مراسمو پر مهال د بده کېدو او ګنګس کېدنې له امله اعدام شوی وي. ایران هیله مند ده چې د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د معاملې له مخې به د دریو میاشتو موده کې د دې هېواد د تیلو صادرات د اقتصادي بندیزونو مخکې وخت سطحې ته ورسیږي. د ایران د تیلو د وزارت مرستیال وزیر رکن الدین جوادی رویترز اژانس ته نن وویل هیله مند ده چې ایران به بیرته خپل د تیلو صادرات د بندیزونو مخکې وخت سطحې ته ورسوي. جوادی زیاته کړه د دوی هدف په ورځ کې د 2.5 میلیونو بیرلو صادرول دي. جوادی چې د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ عمومي رئیس هم دی په مالیزیا کې د آسیا د تیلو او غاز کانفرنس کې خبرې وکړې. سعودي عربستان له پاکستاني سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم شوی او پرون سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت وویل له دې سره په روان کال کې په دې هېواد کې د اعدامونو شمېر 4 اتیاو ته ورسېد. د وزارت په اعلامیه کې راغلي افتخار احمد عنایت په خپله ګېډه کې د هیروینو د ځای په ځای کولو او سعودي عربستان ته د دې موادو د قاچاق په تور مجرم پېژندل شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان سعودي عربستان د هغو دریو هېوادونو په لیست کې راوسته چې په 2014 کال کې زیات اعدامونه پکې شوي و. د سعودي عربستان د اسلامي شریعت له مخې مخدره موادو قاچاق، زنا، وژنې، مرتد کېدلو او وسلوال اقلاع ته د مرګ سزا ټاکل شوې ده. او په یمن کې د حوثي افغانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځنی اوربند وروسته بیرته پیل شوې. دا اوربند د بشري مرستو لپاره نافذ شوی و. د یمن امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي د هیواد په ساحلي ښار عادن کې د یاغیانو پر اهدافو ټانکونو بریدونه وشول. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې روانې خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه خبرو. نن په ولسی جرګه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ته له یو لړ لانجو وروسته د خبرو اجازه ورکړل شوه. یوسف نورستانی وویل د ولسی جرګې له انتخاباتو سره نړیوالو مالی مرسته نه ده کړې. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده او افغان چارواکي وایي د خاص روزګان ولسوالۍ د سقوط په مقصد د سلګونو وسلوالو طالبانو حمله شنډې کړې دي.
وسلوال مخالفینو نور پر دوستو باندې هممهال برید کړی چې د دې برید په هماغه خپل وخت سره بیرته په شا ته مبدل شوی.
دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د جګړې په ډګر کې د طالبانو ملا ورماته کړې ده. د فرخوندې د قتل په قضیه کې د تورنو امنیتي مسؤلانو محاکمه سبا پیلېږي. او د ځوان فکر په 19 پروګرام کې چې په دوهمه نیمه کې خپرېږي په بلخ ولایت کې د وروستیو نامنیو په اړه له ځوانانو سره بحثونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځني څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل کده پرلماني انتخاباتو بودیجه ترلاسه نکړي نو دا انتخابات به نور هم وځنډيږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د ولسی جرګې غونډې ته نن په داسې حال کې حاضر شو چې یو شمیر وکیلانو پرې سخت اعتراضونه وکړل. نورستانی وویل د پارلماني انتخاباتو لپاره 80 میلیون ډالر ته اړتیا ده او د سیخکاری چې د دې پیسو د تمویل لپاره نه حکومت او نه بهرني تمویلون کی زړه کوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د انتخاباتو د کمیسیون د مشر له سرګندونو وروسته پریکړه وکړه چې دا جرګه به د انتخاباتو تر سره کېدو پورې خپل کار ته په قانوني ډول دوام ورکړي. صفی الله سانګزای د کابل په استودیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په خاطر د جرګې ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس ورتګ د خلکو د ځینو استازیو لکلک مخالفت سره مخ شو. خو له مخالفتونو سره سره د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په اړه وضاحت ورکړ. احمد یوسف نورستانی تیر انتخاباتي لانجې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتو په اړه د حکومت نامعلوم دریز او د بهرنیو لخوا د بودیجې نه تمویل هغه خندونه وبلل چې پارلماني انتخاباتي ځندولې دي. ښاغلی نورستانی ویل د انتخاباتو کمیسیون ډیر په خوا د انتخاباتو طرحه له حکومت سره شریکه کړي خو تر اوسه یې آن د دویم ځلې طرحې په اړه هم جواب نه دی ترلاسه کړی.
کمیسیون دفتر دوم 11 میزان 1394
انتخابات کمیسیون په دویمه طرحه کې د 1399 المریز کال د میزان 11مه د پارلماني انتخاباتو نیټه پیشنهاد کړي خو متاسفانه تر اوسه پورې هم نه ده ځواب شوی. تر ټولو خوشینونکي دا چې بهرنیو تمویلونکو هیوادونو په نامنتظره توګه په تیرو دوه درې اونیو کې له انتخاباتي ادارو سره د خپل مرستو د بندولو خبره کړې ده. یوازې د انتخاباتو د لګښت د پوره کولو لپاره موږ 80 میلیون ډالر ته اړتیا لرو. خغلی نورستانی ویل د بهرنیو مرستو په بندیدو سره به د انتخاباتو کمیسیون خپل څه باندې 800 روزل شوي او با تجربه کارکونکي له لاسه ورکړي چې دا مسأله په خپل د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. که څه هم د خلکو ځینو استازیو د انتخاباتو کمیسیون مشروعیت منلو وړ ونه باله خو د دغه کمیسیون رئیس سیاسي مسایل او د رایو پاڼو په تفتیش د بې ځایه پیسو لګول د انتخاباتو کمیسیون د بې باور کولو اصلي عوامل په ګوته کړل. ولسی جرګې په داسې حال کې د انتخاباتو کمیسیون رئیس د جرګې ته غوښتي و چې په دې وروستیو کې د پارلماني انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه بېلابېلې اندېښنې راپیدا شوې وي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د دوشنبه ورځې غونډې رهبری کوله پریکړه وکړه چې دا جرګه انتخابات غواړي خو تر هغه چې دغه انتخابات ترسره کیږي دا جرګه به خپل کار ته دوام ورکړي.
اول مشکل اقتصادی یا بودیجوی مشکل وو. دویم د اصلاحاتو د کمیسیون ریفورم یا اصلاح. دریم د اجرائیه قوه عدم اراده د انتخاباتو لپاره. څلورم د نړیوالې ټولنې د مرستو بندیدل. نو تر څو پورې چې کمیسیون انتخاباتو ته چمتو نشي د دوی د اظهاراتو مطابق ولسی جرګه خپلو ورځنیو چارو ته په رسمي او قانوني توګه ادامه ورکوي.
خغلی قدیر هم در استنګار وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون هر وخت د دوی لپاره ځواب وین کړي. کارپوهان وایي افغان حکومت باید د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو لپاره هڅې چټکې کړي او پرې نږدې چې پارلماني انتخاباتو نیټه نوره هم وزنډیږي او په دې سره د نړیوالو مرستې په افغان حکومت باندې شي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
قدر من اوریدونکو له کابل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس احمد یوسف نورستانی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې نن د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې چیرته افغان حکومت او یا نړیوال مرستندویان د روانو پارلماني انتخاباتو مالی مصرف په غاړه ونخلي او یا ورته د مصارف ورته برابر نکړي نو انتخابات به ونشي او نور به هم وځنډيږي. په دې اړه د نور بحث لپاره دا شیبه د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشیدی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. رشیدی صاحب، له تاسو نه مننه چې د خبرونې ته مو تشریف راوړ. سوال دا دی چې د مالی مسایلو په اړه به زه غواړم چې وروسته له تاسو سره خبر وکړم. غواړم اوس د لومړۍ مسله در سره مطرح کړم چې ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې که انتخابات ترسره نشي نو دوی به د پارلمان په توګه یا د ولسی جرګې په توګه یا د وکیلانو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. دا له اصولو سره څه تناقض یا سمون لري؟ رشیدی صاحب، زمک آواز اوری تاسو؟ رشیدی صاحب، سوال دا و چې د ولسی جرګې پاتې کېدل د مقننه قوې په توګه، د هیواد د مقننه قوې په توګه، یا له خپل ټاکلي وخت نه ورهاخوا، ما سوال دا دی چې دا څومره له قانون سره په مطابقت یا تضاد کې دی؟ فکر کوم چې مونږ د تخنیکی ستونزو له کبله د فیفا یا آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشیدی چې په مستقیمه لیک را سره و نشو اخیستلی. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو نه بخښنه غواړو. د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې به بیا هم هڅه وکړو چې له نوموړي ښاغلي سره ارتباط ټینګ کړو او په دې اړه نظر واخلو.
ازادي راډیو لوونه تروو
زموږ غاغله ازادي راډیو او ریقدر منوریدونکو، اوس هم ورزو د هیواد روان امنیتی حالت ته. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د وروستیو ناامنۍ او لکبل درې زره کورنۍ د خپلو سیمو پریښودو ته اړوتلې دي. په دې اړه راپور له ازادي راډیو خپور شو او همداراز د اقچه ولسوال رحمت الله حشر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د ولسوالۍ لس کلي د طالبانو په ولکه کې دي. خو نوموړي زیاته کړه چې له سیمې د وسلوالو د تصفیې په مقصد پوځي عملیات پیل شوي دي. اوس تازه راپورونه وایي چې سخته او درنه جګړه په اقچه ولسوالۍ کې روانه ده. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. حبیبزای صاحب، مخکې د یادونه وشوه چې د اقچه ولسوال تایید کړی و چې لس کلي د حکومت تیز واکونو لولکی وتلی او طالبانو پر ولکټینګ کړي. دا همغه د جګړه چې اوس تاسو یادونه کوي یا خبرې پی کوي، همغه په لسو کلیو کې جګړه ده ک په نورو سیمو ته دا جګړه غزیدلې؟ ټلیفون په لیکه کې فکر کوم چې بیا هم تخنیکی ستونزې لرو. مجیب رحمان حبیبزای، د تاسو زما آواز اورئ؟ د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د تل پشان د افغانستان په ټلیفوني شبکو کې بیا هم د تخنیکی ستونزو له کبله نشو کولای چې خپل خبريال سره رابطه ټینګه کو. د سکاری چې هغه زمونږ आवाज اوري مګر موږ د هغو आवाज نه اورو. په هر صورت د بیا به هم هڅه وکړو چې د اقچه د جګړې په اړه تاسو ته د خپل خبريال معلومات خبره کړو. خو تر هغه مخکې وسلوالو طالبانو د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ د سقوط په مقصد هم پراخې حمله پیل کړې دي. له روزګان ولایت څخه رسیدلی راپورونه وایي چې لږ تر لږه 400 وسلوالو له تیر شپې راهیسې هڅې پیل کړې چې دغه ولایت د ستراتیژیک ولسوالۍ یعنی خاص روزګان ونیسي. د سیمه له تیرو څو میاشتو راهیسې د وسلوالو له ګواښونو سره مخ وه او اوس یې د محاصرې ادعا کیږي. محمد صادق رښتینی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب وایي چې د شپې درې بجې شاوخوا 400 جنگیالي راغلي او پر یو وخت یې د امنیتي ځواکونو پر دولسو پوستو بریدونه پیل کړي دي. نوموړی وایي چې دغه پوستې د خاص روزګان او ترینکوټ ښار ترمنځ پرتې دي. د ده په وینا چې اوس هم په سیمه کې سخته جګړه روانه ده، خو هغه ادعا رد کړه چې د خاص روزګان ولسوالۍ د سکوت او معاصرې په اړه عصبي ده.
وسوال مخالفینو زمور پر پوستو باندې هممهاله برید کړی چې د دې برید په هماغه خپل وخت سره د پشاته مول شوی. زموږ امنیتي ځواکونو ته هیڅ راه تلفات پکې نه دی اوښتي، او د سنگر په نامه باندې زموږ د امنیتي ځواکونو یو پوسته ده چې هلته د وسوال مخالفینو درې تنه په قدم رسیدلي دي چې اشاري اوس هم په سیمه کې پراته دي.
په جنوب کې د 215 ماتل قلی اردو درستیزوال بریج جنرال سید واقف شاه سیدی بیا دغه جګړه دومره لوی نه بولی، او زیاتوي چې حالت میش سرتیری د دفاع توان لري.
جنگ په ډیره کمای نه غوښتنه چې وایي چې هغه څه نه کوي وایي چې حالت ما چې کومه دوی سره خبرې وګړو کوم آسان نه مافات وزان کې چې هغه وضعیت د سیمه نورمال راپور کوم هغه نو کوم حالت راشي موږ هغه ته غوښیو
په خاص روزګان ولسوالۍ کې تر ټولو سخته جګړه د سنگارپور پوسټ سیوي چې چارواکي پکښې د درو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د یو بل خبر لمخې د وسلوال مخالفینو یو ډله نن سهار 8 بجې د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ په مرکز کې د شاه زمان په نوم یو ښوونځي ته ننوتلي. د هغه لیسې مدیر عبدالعلیم خان د زده کوونکو په مخ کې وژلی، او یو ښوونکی اتیکولای له ځان سره ژوندی بیولی. د والی ویان دوست محمد نایاب وایي چې دغه ښوونکی بیرته د افغان ځواکونو په هڅو خوشې سوی دی. طالبانو د خاص روزګان پر امنیتي پوستو د حملې مسؤلیت منلی، او د وو افغان سرتیرو د وژلو ادعا کوي. خاص روزګان د مرکز ترینکوټ جنوب لور ته پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ په شمال کې د غزنی د دوو نامنو ولسوالیو اجرستان او مالستان، په جنوب کې د زابل د خاکی افغان دای چوپان، او د کندهار د میانشین، او په شمال کې د دایکونډي ولایت سره ګډه پوله لري. وسلوالو طالبانو مخکې هم د دې ولسوالۍ د مهم جغرافیې جوړښت له امله په واروال حمله کړې وه، خو د تېرې شپې حمله یې په لویه کچه وه.
د اورزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د سلګونو وسلوالو طالبانو د حملې په اړه راپور مو اوریده چې افغان چارواکي وایي د حملې په شا تمبولي او شنډې کړي دي. اوس یو ځل بیا هڅه کوو چې په بلخ ولایت کې له خپل خبریال مجیب رحمان حبیبزی سره تماس ټینګ کړو. د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی، او د اقچې د ناامنۍ او روانې جګړې په اړه معلومات راکوي. حبیبزی صاحب، زما آواز اورئ؟ پرون د ولسوال له قوله راپور ورکړل شو چې وسلوالو طالبانو د اقچې ولسوالۍ لس کلی نیولې دي. اوس سوال دا دی چې جګړه په هم دروانه جګړه په همدغو لسو کلیو کې ده، او کله لسو کلیو نه شاوخوا اوښتې نورو سیمو ته پراخه شوې ده؟
تکل سب کوم تازه معلومات چې موږ جوزجان ولایت امنیتي چارواکو څخه ترلاسه کړي، د جوزجان ولایت په پخچې ولسوالۍ کې همدا اوس مهال هم د مخالفو وسلوالو افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ توده جګړه په ډېر شدت سره دوام لري. د جوزجان ولایت د امنیت قوماندان فکر محمد جوزجاني له ازادۍ راډیو څخه کومې خبرې چې درلودې، هغه وویل چې په دې عملیاتو کې تردمه چې په اقچې ولسوالۍ څخه غدېدلي نورو سیمو ته په قواري سرخ سرکت کول او جبار شهید سیمو کې د اوس مهال دوام لري. د مخالفینو په وړاندې پکې د مخالفینو اته تنه وسوال کسان ټاپیان شوي دي. د سهار مهال سره دا او درې تنه نور هم وژل شوي دي چې پکې د نوموشي ولسوالان هم یادې ولسوالۍ ته شامل دي. عملیات 209 شاهین قول اردو د لومړۍ لیوا لخوا رهبري کېږي، چې پکې د جوزجان ولایت د امنیتي ملي ځواکونه او هلته د ملي اردو مستقر ځواکونه هم پکې ګډون لري. تر دمه سیمه کې مخالفین څو ورځو راپه دي خوا چې دویته ورغلي ول، او خانه کې د سیمه څخه د پاشان کړي ول، سیمه کې ماینونه ځای پر ځای کړي ول، چې امنیتي ځواکونه هم اوس مهال هم بوختي تر څو دغه سیمه د ماین د تصفیه کړي او خانه کې تخپل سیمه ته راستانه شي. په یو وخت کې رحمت الله حشر د
بله حبیب زای صاحب، سوال دا دی چې د اقچې ولسوالۍ د شاوخوا سیمو مثلا د بلخ ولایت د نور ولسوالۍ له ناامنیو، یا مثلا د کندوز له ناامنیو سره تړلې نامنی ده او کدلته بل مسله ده، یعنی هغه زما مطلب هغه ادعاو ته ده چې ویل کیږي یو شمیر چارواکي د ولسی جرګې ځینو غړو سخت اعتراضونه کول او د بلخ والی د اعتراض کوو چې ځینې دولتي چارواکي او خاصې کړي چې دوی نوم نه اخلي نا امنی د هواد له جنوب نه شمال ته انتقالوي. زما سوال دا دی چې دا له دغه پراخو نامنیو سره چې د شمال په نورو سیمو کې روان دي اړه لري او کدا کوم خاص سیمیز محلي پرابلم دی؟
تکالته کومې خبرې چې سیمیز چارواکي مشتکرې کنه دوی وایي چې دلته مختلف مسایل موجود دي. یو خو د اخشیخ ولسوال رحمت الله حشر کومې خبرې چې له موږ سره درلودې وایي چې په غیر مستقیم وسوال مخالف کسان چې دولت د امنیتي ځواکونو په وړاندې په همدغې ولسوالۍ کې جنګېږي، په غیر مستقیم ډول د دونجان ولایت د والي لخوا دوی ملاتړ ترسره کېږي. او راشو موجوده نامنیو ته په شمال ولایت کې د مختلف عوامل لري. لومړی ده چې د مخدره توکو ترانزیت مسله ده، دلته چې ځینې وسوال او محلي زورواک کې دلته په خاصا غواړي چې نامنی رامنځته کړي. او دونجان ولایت کې هم دغه تر ډېره دغه مسله ترسترګو شوې ده او محلي چارواکي چې مېس کسان هم د مسله تاییدوي چې محلي زورواکي ورسله ویشي مخالفین تقویت کوي له هغوی څخه ملاتړ کوي تر څو نامنی په سیمه کې موجوده کړي رامنځته کړي او دوی وکولی شي په اسانه توګه د مخدره توکو قاچاق رامنځته کړي. بل مسله چارواکي او حتی د بانک والي په کراتو ویلي دي چې کوم مهاجر چې په فاریاو پدښانو ولادي کې تاسو ته پزښې په دوه کې هغه کسانو چې وسوال کسانو له تاسو وسه لوري دی ولا او اساسي هدف هم دی چې شمال هم شمال کمیت نه موږ هم چې له ولادي طریقه مدنه یا سیاسي تحديد ورته.
بله، یو روسي پښتنه کلن جواب راکړی حبیب زای صاحب چې هغه کسان چې هغه قومندانان چې په دې جګړو کې ښکیل دي او لاس لري، نمونه معلوم دي، هویتونه معلوم دي، دوی څوک دي؟ دوی د طالبانو کسان دي، پخوانی جګړمار قومندانان دي، له بهر راغلي ازبکان دي مثلا، داعش دي، څوک دي؟
تکه چې په کوم سیمو کې چې خو محلي چارواکو وایي چې د مهاجر پرتګال ته ځای پیدا شي ډیره کسان د شمالي او هم شمالي وزیرستان څخه راغلي په فاریا ولایت کې او حتی په بدخشان ولایت کې ځای پیدا شي. خو دا هغه کسان په کندوز ولایت کې، په سرپل ولایت کې او حتی په فاریا ولایت کې هغه پخوانی قومندانان او سیمایي قومندانان چې دوی په جهاد کې شامل ول سیمایي خلک اندېښنه کوي او اندېښنه یې همدا ده چې دوی له خوا ځورول کېږي او دغه کسان د دوی له خوا ته وسلې ورته ویشل کېږي. حتی چې دوی هم مست په سرپل ولایت کې د یو سیمایي قومندان له کور څخه هغه وسلې ترلاسه شوې چې زموږ امنیتي ځواکونه حتی د دفاع وزارت سره د سرتېرو سره هغه وسلې د ملي امنیت سرتېرو سره هغه وسلې موجودې نه وې. خو د سیمایي پخواني زورواکي د کور څخه دا وسلې ترلاسه شوې او دغه خپله د سوار رامنځته کړي چې دغه وسلې دوی ته د کومه مسایل شوي او څوک ورکوي. چې دغه پوښتنه تر دمه هم د دولتي چارواکو سره مطرح ده او هم د خبریالانو سره
ډیره زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو، په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان حبيب زاي و چې د جوزجان ولایت د اقچه ولسوالۍ د نامنیو په اړه تفصيلات اورول. اقچه ولسوالۍ د مزار شریف او شبرغان ښار ترمنځ پرته ولسوالۍ ده او تر څه وخت مخکې پورې ډیره به امنه ولسوالۍ ګڼل کېده. اوس هم یو بل راپور دی. افغانستان د دفاع وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو په تیرو څلور میاشتو کې په افغانستان کې 1400 بیلابیل حمله کړي خو بیا هم خپل هدف ته نه دی رسیدلی. د دې وزارت مسؤلینو نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د حملو ته په کتو سره د افغان ځواکونو مرګ ژوبله کمه او د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله زیاته وه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې دا اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ توده جګړه روانه ده، د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په جګړه کې د وسلوالو مخالفانو ملا ماته کړې ده. د دې وزارت د اپراسیون رئیس تورن جنرال افضل امان وایي طالبانو په خپلو پسرلنیو عملیاتو سره غوښتل ځینې سیمې او ولسوالۍ ولکه کړي چې یادو اهدافو ته ونه رسېدل. ښاغلی امان د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو خپل ټول زور وکاراو خو بیا هم له ماتې سره مخ شول.
تای مدت چهار ماهی که گذشت په تیرو څلورو میاشتو کې دښمن له 1400 څخه زیات تهدیدي تحرکات درلودل چې په هغه جمله کې وسلوالې او انتحاري حملې چاودنې او داسې نور ګواښونه وو. موږ د دښمن خاص اهداف له ماتې سره مخ کړي، خلک موږ ژغورلي او همدارنګه هغه چې زموږ په لومړیتوب کې وو لکه لویې لارې مو ساتلي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو د عزم په نامه پسرلنی عملیات پیل کړي چې ورسره په بدخشان، کندوز، سرپل، غور، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړه ګرمه سوې ده. همدارنګه وسلوالو مخالفانو په ښارونو کې هم خپلو حملو ته زور ورکړی چې په تیرو دو اونۍ کې یوازې په کابل ښار کې 15 بیلابیلې حملې شوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. دا چې په رښتیا هم د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفانو ملامته شوې او خپلو اهدافو ته نه دي رسېدلي، د پوځي چارو افغان کارپوهان هم دا خبره تاییدوي. د پوځي چارو کارپوه امرالله امان وایي چې جګړه د افغان ځواکونو د سر په بیه تمامه شوې ده.
وطن بچیانو ډېر وکولی شو چې زده ده په وخت زمان دفاع وکړي، ولې ویلې سمه چې په دفاع کې هغه تلفات اردو پولیس ملي امنیت ملي لیدلي دي، نو دا په دې یو لوړ قیمت باندې ورته تمام شوي دي. هیڅ ولایت او هیڅ ولسوالۍ تر اوسه پورې سکوت نه ده کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې تصفوي عملیات روان دي چې سلګونو وسلوالو مخالفانو ته په کې مرګ ژوبله اړولې. د چارو کارپوهان افغان امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې په جګړه کې د خپل کشفي او استخباراتي معلومات پیاوړي او همدارنګه د افغان ملي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته کړي.
د ماسپخین 2:13 شوې. قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه جانقه الکوزی ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغان حکومت او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ تفاهم لیک د ولسي جرګې له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو په خلاف دی او ناوړه نتیجې به ولري. ټاکل شوی چې سبا د فرخوندې د قتل په پیښه کې د ښکېلو 19 پولیسو علني محاکمه جوړه شي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایه محکمې رئیس صفي الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دي. اوروزګان چارواکي وایي سلګونو وسلوالو مخالفانو د خاص اوروزګان ولسوالۍ په 12 پوستو حمله کړې او جګړه لا هم روانه ده. د دې ولایت والي ویان دوست محمد نایب وویل دا حمله تیره شپه 3 بجې پیل شوې، خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنه کړل. شاوخوا 200 دینی عالمانو د پاکستان لاهور ښار کې د ځان وژنې پر ضد فتوا صادره کړه. په دې فتوا کې چې پرون په لاهور کې د دینی علماو کانفرنس کې صادره شوه، راغلي ځان وژونکي حملې د اسلامي شریعت له مخې حرام دي. عراقي چارواکي وایي شیعه ملیشه ځواکونو له حکومتي عسکرو سره په ګډه د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د بیرته نیولو په مقصد ځانونه منظم کړي دي. دا ښار وړمه ورځ د اسلامي دولت وسلوالو نیولی وه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شمالي کوریا باندې د فشار زیاتولو غږ وکړ او وایي پیونګ یونګ د اټومي وسلو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د غوښتنې پر وړاندې هیڅ ژمنتیا نه ده ښودلې. ایران هیله مند ده د نړۍ د شپږو طاقتونو سره د معاملې له مخې به د دریو میاشتو موده کې د دې هېواد تیلو صادرات د اقتصادي بندیزونو مخکې وخت ساتې ته ورسیږي. سعودي عربستان له یو پاکستاني سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم شوی و پرون سر پرې کړ. او په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 5 ورځنی اوربند وروسته بیرته پیل شوې.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي که د هیواد دننه تعلیمي کتابونه چاپ شي، زرګونو کسانو ته به د کار کولو موقع برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت ته امر کړی چې د تعلیمي نصاب کتابونه نور د بهرنیو هیوادونو پر ځای په کور دننه چاپخونو کې چاپ کړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت په دې اقدام سره به د چاپخونو د مالکینو ور رخپل او د خصوصي سکتور په برخه کې به زیاته پنګونه وشي. خغلی کمنزاده زیاته کړه چې دا محل په ټول هیواد کې 150 چاپخونی فعالیت کوي چې شاوخوا 3500 فنی کسان پکې په کار بوخت دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د 1990 لمریز کال له پیل څخه تر د مهاله راوتلو سیلابونو په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځمکې تر ډېره کندوز، فاریاب، بغلان، سمنګان، پروان او یو شمېر نورو ولایتونو کې ویجاړې شوې. نوموړي زیاته کړه چې د طبیعي پیښو بزګران زیانمن کړي او ممکن کرنیز حاصلات یې هم سږ کال کم وي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ سلويخت پوله، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 509 افغانۍ.
زمون غاغل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدر من اوریدونکو، د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او بجو پورې دوام کوي. دا شیبه زموږ غاګ له ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حامد ستانګزی د لوګر د شامزار سیمینا په خپل اس ام اس کې لیکلي د حواله ګرمېدو سره په لوګر کې ناامنۍ زیاتې شوې او خلک د ناامنۍ سخت اندېښمن کړي دي. قاری هستی خان د هلمند لیکي د ولسمشر څخه غواړو چې د سولې خبرې ژر تر ژره شروع کړي، ځکه چې ناامنۍ زیاتې شوې او له ټولو خبرو مخکې باید پر وربند خبرې وشي. قاری هستی خان په خپل یو بل اس ام اس کې لیکي، آیا د افغانستان حکومت به له پاکستان له طالبانو سره سوله نشي کولای؟ پاکستان زموږ په سوله خوشاله نه دی. فرید نورزای له لشکرګال لیکي، د نامنه لامل حکومتي سرپرستان دی. هیله ده چې حکومت اصلي والیان او مسؤلین وټاکي. او د نورستان ولایت نه مولوي حضرت علي انقلابي لیکي، طالبان باید د جنگ پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې جنگ په تیرو 14 کلونو کې کومه نتیجه نه درلوده او نه به په آینده کې کومه نتیجه ورکړي. یوازنی د بریالیتوب لاره سوله ده، جنگ جهالت او د هلاکت لاره ده. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ځوان فکر اونیز پروگرام خبریږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ موضوع، د اسلامي دولت په نامه ډلې د عراق په رمادي ښار کې لږ تر لږه 1500 کسان چې سرتیری او ملکیان پکې دي وژلي دي. داعش د انبار ولایت مرکز رمادي پرون ونیو. په همدې حال کې د عراق امنیتي ځواکونه او شیعه ملیشې وایي ډېر ژر به د رمادي د بیرته نیولو او د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټیډ پرس خبري آژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق له رمادي ښار څخه سیمهییز خبري اعلان او چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې د دې ښار له نیولو وروسته لسګونه کسان چې سرتیری او ملکیان پکې شامل دي وشل دي. رپورټونه وایي د رمادي په لارو سرکونو کې د وشل شو کسانو مړي په بد حالت کې پراته دي او شاوخوا 8000 کسان له دې ښار څخه وتل دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې تیر ورځ ناوخته د انبار ولایت مرکز رمادي ونیو. داعش له څو میاشتو را په دې خوا پر رمادي له څو اړخونو بریدونه کول او تیر ورځ عراقي ځواکونه چې د امریکا هوایي ملاتړ هم ورسره و له دې ښار څخه پر شا شول. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پر امنیتي ځواکونو غږ کړی دی چې د انبار ولایت په نورو سیمو کې خپل سنگرونه ټینګ وساتي. عبادی له شیعه ملیشه ځواک غوښتي چې انبار ولایت ته لاړ شي او دغلته له عراقي ځواکونو سره د رمادي د بیرته نیولو په عملیاتو کې برخه واخلي. اسوشیټ پریس په خبره د عراق صدر اعظم د امریکای چارواکو د غوښتنه چې د فرقه ای تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید شیعه ملیشه انبار ته چې اکثره اوسیدونکي سنیان دي و نه لګي لپامه غورځولې ده. د تازه رپورټونو لمخې یو شمیر شیعه وسلوال انبار ولایت ته رسیدلي او تمه ده چې د رمادي د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات هم پیل شي. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر خپل ویبپاڼه ادعا کړې ده چې پر امادي ښار کې ټانکونه، زغروال موټر، درنې او سپکې وسلې او نور مهمات چې له عراقي ځواکونو پاتې نیولې دي. لبل لوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ویلي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد جګړه به سخته او زیات وخت ونیسي. جان کری ویل
Their communications have been reduced, their funding and financial mechanisms have been reduced.
د وی د اسلامي دولت په نامه ډلې ترمنځ تماسونه کم شوي، د هغوی مالی تمویل هم کم شوی. په هغو سیمو کې چې هوایي غزمې کیږي د هغوی نقل او حرکت هم کم شوی، خو وضعیت په ټولو سیمو کې داسې نه دی. نو دا امکان لري چې دوی درامادي په شان حمله وکړي، خو زه په بشپړه توګه باور یم چې پر راتلونکو ورځو کې به دا هر څه بیرته لاس ته راشي. د انبار ولایت مرکز رمادي او فلوجه خارونه د عراق په جګړه کې هم د سونی وسلوالو او امریکایي ځواکونو ترمنځ د خونړیو جګړو ډګرونه وو.
لوی څښتن طالب په نامه دوستانو ښه راغلاست ځوان فکر خپرونې ته. په خپرونه کې مو کوربه زه مجیب حبیب صاحب یم، او د خپرونې موضوع هم امنیتي مسایلو ته ځانګړې شوې ده. چې په دې اړه به زموږ قدرمن مېلمانه هر یو بریالی جلازه حمیده زرا او بشیر احمد مایا خبرې کوي. په دې وروستیو کې په بلخ ولایت کې ناامني مخ په ډېرېدو ده او د خلکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. اخصان د بلخ ولایت په چمتال، دولت آباد، شورتېپه، کلدار او همدارنګه په شولګره ولسوالۍ کې نامنو یو سور اخیستی وسلوالو مخالفین له پخوا څخه اوسمهال ډېر فعاله شوي دي، او حتی په د بلخ او سرپل ولایت په سرحدي سیمو کې هم دوی حتی ځانونو ته لانې جوړې کړې دي معلوماتو پر بنسټ، او خلک په دې اړه اندېښمن دي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کم توجه دي او هېڅ ډول پاملرنه نه لري. حتی چې مخالفین په د بلخ ولایت په چهار بولک، شولګره او کشنده کې همدا اوسمهال له خلکو څخه شور ټولوي. له دې سره سره په شمال ځون کې هم نامنې مخ په زیاتېدي ولي دي. بېلګې په توګه په کندوز ولایت کې حتی مخالفین د ښار تر 5 کیلومتره فاصلې پورې راغلي ول، او ډېر مقامات یې هم درلود امنیتي ځواکونو سره. په دې خپرونه کې به موضوع ډېره په بلخ ولایت باندې څرخېږي. په سر کې به له ښاغلي جلازې څخه وپوښتم چې د اوسمان په توګه د نامنیو د زیاتوالي عوامل په څه کې وینې؟ اخصان ستاسو په دې ولایت کې چې تقریبا یوه میاشتې مخه په بلخ کې د لوی څارنوالۍ په ساحوي دفتر باندې دلته چې استناف څارنوالۍ د حمله ترسره شوه د بریدګلو لخوا، او عاملین یې هم ووژل شول، وروسته له دې هم دولتي چارواکي غلي پاتې ول. او په دې اړه تر دمه هېڅ ډول معلومات نه رسنیو سره شریکوي او نه هم له خلکو سره. عوامل په څه کې وینې؟ ولې نامنۍ زیاتې شوې؟ ولې دولتي چارواکي پټه خوله پاتې؟
فسرلی موسم کې د جګړې زیاتې دل او دایو طبي خبره ده. د تیر څو کلو را په دی خو هر کال د فسرلی پر رسیدو سره نامنی زیاتی کی، دا یو طبي خبره ده. طبي به زه کوته یم چې هر کال دغه چاره تر سره کیږي، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده، خو دومره هم د اندېښنې نه ده، ځکه دولت مخالف وسلوال مخالفین په همدې فصل کې دا د جګړې فصل په نامه یادیږي، او طبعاً په دې وخت کې جګړه زیاتیږي، زور زیاتیږي، او د تیر کلو په څیر سږ کال هم د پسرلي پر رسیدو پسې جګړه زیاته شوې ده او مخالفین ځای
چې په بلخ کې نسبت تیرو کلونو ته سږ کال دا فعالیت ډېر شوی دی، او حتی دننه په ښار کې هم موږ د متعددو حملو شاهدان وو چې ځینې وخت په ځانګړې توګه ملکي کسان ډېری قرباني کېږي. نو ولې سږ کال دومره دو حملو زور اخیستی؟
یو نظریه سته، زه نه تاییدوم چې واقعا دا د یا سمه وي یا د نه وي. یوه نظریه سته چې جګړه به له وزیرستان کې هلته عملیاتو شو، جګړه به له وزیرستان شمالي ولایتونو ته راوړل کیږي او جګړه به پدې سیږي. که چیرته دغه نظریه سمه وي او نو بیا همدغه نامنی صحیح ده چې په شمال کې به اوس هم یا په بلخ کې ډېره شوې ده، او دا به کېدای شي لاپسې ډېره شي یا به وغځېږي تر یو وخته پورې. نو څومره چې ویل کېږي، څومره چې په مطبوعاتو کې شته، هغومره هم حالات کړکېچن په بلخ کې نه دي، لکه څومره چې په مطبوعاتو کې ښودل کېږي یا عام خلک په ورته اندېښمن دي، هغومره هم نه دی. صحیح ده، په سرنوالۍ باندې به یوه حمله وشوله، خو دا یوه بېساري حمله وله، دا هم نه وه، خو هغومره امنیت لا حالات نه دي کړکېچن چې موږ دې بیخي پرې باندې اندېښنې ډېرې شي، او سړی تر دې ووایي چې بلخ نور نام نه شوی دی. بلخ په تیرو څو کلونو کې تر ټولو نسبتا امن ولایت و، او اوس هم که د نورو ولایتونو سره که پرتله کړې بیا هم بلخ خو په پرتله امن دی.
چلزه سبله تاسو خمنونه امیدي خور ته راځو چې تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په دې وروستیو کې بدخشان ولایت ته او همدارنګه فاریاب ولایت ته د شمالي وزیرستان څخه مختلف ډلې راغلي دي؟ د معلوماتو پر اساس څرنګه چې چلزه سبه هم اشاره ورته درلودله، او طالبانو هم خپل بیرغ تبدیل کړی او اوس د داعش په شمله ځان سره ګرځوي، له دې سره چې له ایران هر هم داعش په وړاندې مبارزه جدي روانه ده، پاکستان هم نه غواړي چې داعش دلته ظهور وکړي په سیمه کې، نو دننه په افغانستان کې داعش له کومه ځای راغلی او هدف اساسي هدف یې څه دی چې ډیری خپل فعالیتونه یې په شمال کې پیل کړي؟
مننه. زه باید لومړی ووایم چې کله یو موضوع د امنیت مسله رامنځته کېږي، نو دا د یو هېواد د امنیتي ارګانونو ځینې خلاګانې سبب کیږي چې رامنځته کیږي. ډیری موږ نه یوازې شمال باندې په ټول افغانستان کې نامنی رامنځته شوه او دا نامنی نظر په نور کلو زیات شوه، حتی د مستقیمې جګړې ډېرې زیاتې شوې. د دې لوی لامل خو په لومړي سر کې همدغه و چې کله موږ دولتي ارګانونه ډېری موږ سرپرستان لرل او ډېری د دوی لاس بند و، په دومره لوی امکانات د دوی لاس یعنی صلاحیت یې نه درلوده چې داسې لویو کارونو باندې عملیتونو باندې لاس پورې کړي. که قمندانان د امنیې
وسلونو شتون د تجهیزاتو نشتون سبب شوی چې دا
د وسلو نشتون تر ډېره اندازه سبب و چې خپله بدخشان کې د وسلو نشتون لامل شو چې موږ د ډېره اردو ملي اردو سرتیری په ډېره فجې توګه ووژل شي. او بل صلاحیتونه دي، کله چې یو امنیتي ارګان په یو ځای کې سرپرست او تر دې چې دی دی په خپله هغه ځای کې مسؤلیت لري، دا اندازه دا وظیفوي صلاحیتونه تر ډېره توپیر کوي. کله چې هغه سرپرست هغه دومره صلاحیت نه لري تر دې چې هغه واکمن وي په غزا کې. دا خلا رامنځته شوه، دې خلا
موږ سرپرست نه درلود، ولی درلود او تر ټولو د افغانستان نام نه ولایت اوس مهال په دې تېرې اونۍ کې کندوز
ته نه موږ نشو کولی بیا ولی کوو. درسته موږ په کندوز ولایت کې موږ سرپرست ولی درلودل، مګر په امنیتي ارګانونو کې موږ سرپرستان لرل یوه مسله ده. او بله مسله تاسو چې ویلې وزیرستان را راځي او بل دا بیرغ په تور بیرغ واوښت، دا طبیعي ده چې هره جنګیلي ډله غواړي خپل قوت او خپل زور ښکاره کړي. کله چې دوی هغه وخت ویني چې له کوم ټیکې څخه دوی کمزورتیا معلومیږي او کله چې دولت اعلان کوي طالبان ضعیفه شوي او طالبان شاته تنبول شوي دي او دوی نور قدرت نه لري، نو دوی بیا خپل تکتیک ته تغییر ورکوي. دا په دې معنا نه ده چې هغوی دغه جګړه یا له داعش نه یا له شامه یا له بل ځای یا دغه ځای ته یا سوریې نه دغه ځای ته راوړل شوې ده. دوی خپله له هغه مفکرو نه ګټه اخلي او په هغه مفکرو باندې مخکې ځي، ځکه دوی خپل هدف هغه لاسته راوړنه ده، دا چې له تور بیرغ لاندې لاسته راوړي که تر سپین بیرغ لاندې دا ورته مهمه نه ده، خو دوی هغه خپل تکتیک غواړي پر مخ بوځي او هماغه خپل هدف ترلاسه کړي. دا مسله ده. او بله مسله چې دا ولې جګړه را زیاته شوه، ولې په دې فصل کې زیاتېږي، دا عامل لوی عامل یې دغه ده چې کله هوا سړه وي د لارو کمالات دغه په سمه توګه نه ترسره کېږي او دوی دغه اختیار نه لري چې وکړی شي دغه انتقالات وکړي. او له بلې خوا خپله دغه فصلي موضوعات هم د دې مخه نیسي. او بله خوا دغه ده چې خپله دولتي سرتیری هم په دغه فصل کې زیاتره وخت په نور ځای کې دوی نه شي اقدامات کولی، هغو ځای ته نه شي رسېدلی.
له زله خورمننه رابشو بشیر معیار ته. ښاغلی معیار صاحب، که تاسو وایئ چې په دې وروستیو کې نه یوازې په شمال بلخ بلکې ټول افغانستان کې د نامنیو علت څه دی، یا د دوی له خبرو سره موافق یاست او که موافق نه یاست، عوامل په څه کې دی، ولې او تر څه حده د وسلو نشتون سبب شوی چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړي او همدارنګه په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت؟
مننه. د ما په خپل شخصي آن چې زه وغواړم په دو موضوع باندې وغږیږم، یوه خبر دا ده چې زه یو سوال کوم، اول څنګه جنگ د قندار هلمند نه دو خواته راغی، څنګه یو دم شمال نارامه شو؟
همدېته که ځواب ووایم،
د ما په نظر دی په کلونو کې څو استراتیژیګانې لري چې د جنگي استراتیژي د دی دائم بدلون مومي. دی وغوښتل چې راشي شمال بدنامه کړي، شمال نارامه کړي، د همدو طریقه غواړي چې دغه ولایتونه نارامه وي. او د وسلو د شتون او نشتون څخه چې تاسو یادونه وکړه، او دم یو حالت دی د افغانستان د پوځي ځواکونو په منځ کې چې دی درندې وسلې نه لري، په سپکو وسلو نه کېږي، جنګ تکتیکي جنګ دی، جنګ شاتګ لري، جنګ مخکې ځي، دی دغه درندې وسلې چې دی سنوي دی جنګ نه شي کړی.
نو ولې جګړه شمال ته راوغځېده؟
شمال ته داسې راوغځېده، پاکستان په دو کې ډېر قوي لاس دی، دی غوړي چې شمال هم نارامه کي او هلته هم دی لاس ووي.
څرنګه فرصتونه ورته مساعد شو؟
فرصتونه د خپله په رپورټو کې په دروازو کې ویل کېږي چې د وزیرستانه جنګ دو خواته راغلی، د مغو خانه تمویلیږي او دی ته سلا ورکول کېږي چې دلته وجنګېږي او د افغانستان دغه آرامه سیمه چې نسبتا په رسنیو کې ویل کېږي چې دا سیمه آرامه ده، دی په یوه نارامه سیمه بدله کړه.
تر څه بریده موافقه چې شمالي وزیرستان جګړه شمال ته راغځېدلې په دا سر کې چېرته هم جګړه روانه ده او نه پاکستان تاییدوي چې دلته مخالفین شتون لري او نه هم افغان دولت تاییدوي چې د دوی په خاوره کې مخالفین شتون لري، بلکې وایي چې صوبه سرحد کې هلته دوی ځانونه دلانې جوړې کړي او حتی د کویټي شورا لخوا هلته دوی رهبري کېږي او نو دا سازماندهي شوې جګړه شمال ته څنګه را انتقال شوه؟
ښه، ما مخکې وویل دا یوه نظریه ده چې جګړه له وزیرستانه شمال ته دا به راشي دا خوا که نه
راشي راغلی ده به پرېږدو په دې به خبرې وکړو چې څرنګه دغه آیډیا د مفکوره په شمال کې اتوندره مفکوره دلته تطبیق کېږي.
ښه، دا یو وړه نړیوال توریزم دی، د کومې جګړې سره یا کوم مشکل سره چې نړۍ نن سبا مخ ته، یوه عادي جګړه نه ده بلکې دا یوه ډېره استخباراتي جګړه ده، ډېره غټه پروژه ده او په دې باندې ډېر زیات سرمایه ګذاري شوې ده او هر چیرته چې د دوی د نړۍ ستر قدرتونو ګټه وي او د دغه استخباراتي ډلو ګټه وي نو جګړه به عمل ته وړي او لمغه جي کې به دا جګړه شروع کیږي او عمل ته به وي. د عامو خلکو کار هم نه دی او نه دی، هغسې دولتونه لکه د افغان دولت چې اوس لا تر اوسه سم په پښو نه دی ولاړ، د دغو دوی مخنیوی نه شي کولی، بلکې هر
څه سرپرستانو دارنګه نظامي تجهیزاتونو شتون ته اشاره ده.
زه هغه سره نه دا دې سره موافق نه یم چې جګړه دی یا زیاته سوې ده او یا د په بدخشان کې یا په کندز کې د وسلو نه شتون د دې لامل و چې دغه مشکل رامنځته شو. ګورې په کندز کې همداسې ویل کېږي چې له 3000 زیات مخالفین په دې باندې حمله کړې ده، نو دلته د وسلې د کمښت خبره دونه نه ده، بلکې د تر اوسه دا یو بې ساره اقدام دی
چې سبب شوی نه دی چې
ګورې جګړه هر کال ولا او هماغه جګړه د تر دې نه دی زیاته سوې ده، هماغه جګړه چې هر کال په دې تیرې لسو کلونو کې شوې ده هماغه جګړه ولا. خو دلته چې مشکل رامنځته شو دا و چې افغان پوز د 3000 هغه د دې لپاره آمادګي نه درلوده چې 3000 کسان دې پر دې حمله وکړي او بیا دې په مقابل کې دفاع وکړي. د 3000 کسان دې پر دې هلته آمادګي
نیسي. د دفاع وزارت او نورو امنیتي ارګانونو کې د نظامیانو کموالی یا د
سرتیرو هغه بحث بیل دی. بحث دی په کندز کې چې هغه شوی دی، یعنی دا 3000 کسان وسلوالو حمله پر یو وخت دا د تم خلاف ولا، یعنی دا داسې څه نه وو چې افغان پوز دی د دې اټکل کړی وای او بیا موږ هم سرتیری دی په کندز کې ځای پر ځای کړی وای چې په یو وخت کې د 3000 کسانو په مقابل کې جګړه وکړي،
بلکې همدغه 3000 کسانو وبخیا همدغه 3000 کسانو څرنګه فرصت پیدا کړ او څومره موده دلته اوسېدل تر څو د زمينه ځان ته مساعد کړي، وسلې ورته راشي، امکانات ورته راشي او دی یو دم یو هجوم راوړي، تحصیلات ورته مساعد شي او پر ولایت هم نه وکړي. دولت خبر
نه و؟ دولت خو په دې تیرو دیارلس کلونو کې پر دې نه و خبر چې مثلا دا کسان څنګه یو کس له دومره ډېرو امنیتي هغو راځي، اته عام په ښار کې نه، له ښار نه بلکې پر دې هغه ډېر سترې غونډې چې تر ډېره کلک امنیتي تدابیرو لاندې هم دا غونډې ترسره کېږي، پر هغو جو ځایو ته ځان رسولی دی، ډېری مشران یې هم پر همدې ترتیب باندې وژلی دي. نو همدارنګه په سنګین کې چې حمله وشوه، په ننګرهار باندې حمله وشوله، دا هم هماغو ته ورته یوه حمله ده چې دوی تنظیمیږي او بیا راځي جګړه کوي.
پخوا په شان بیا هم افغان دولت نه دی توانېدلی تر څو د دوی مخنیوی وکړي.
دلته یو مشکل شته دی چې افغان دولت لا
تر زمک سرحدونه خلاص دي او تر اوسه په دینه تولل چې سرحدونه بند کیو چې دغه کسانو د راتګ مخه ونیوي.
بیا به هم په دې تاکید وکړو چې وړه سرحدونه تر دمه با ساتل شي څنګه چې دوی ورته یادونه درلوده او تر دمه چې نړیوالې ټولنې سفارس کړل افغان دولت سره هم مالی مرستې ترسره کړي او هم نظامي نو ول خپل اساسي توجه یې سرحدونه ته نه درلودله.
بس د سرحد خلاص پر حدود خو عوامل ډیر دي مونږ لوی عوامل چې په افغانستان کې وي د مرستو خبره تاسو یاد کړه مونږ دلته یو لوی عوامل چې د افغانستان حکومت هم تر فشار لاندې راوستی ده او دغه عوامل نامنی هم چې زیاته شوې ده لوی عوامل د فساد و خپله چې فساد په دغه مرستو کې وشو که د وسلو و که وزارت دفاع و یا نور وزارتونه ټول تر فساد لاندې سوری لاندې پاتې شول. له فساد سره هغه ډول چې باید مبارزه شوې ونه شوه، یعنی په وخت یې مخنیوی ونه شو او دغه عامل باید شو چې جګړې رامنځته شي، وړې جګړې وړه قوتونه په ولایتو کې رامنځته شي او دولت هغه بودیجه او هغه توانه چې درلود د خپل اردو یا خپل امنیتي ځواکونه دوی ته مضاف کړل او د سرحدو ایسا کړه رسېږو. موږ لوی سرحد چې اوس سرحد هم دی او لوی ستونزه هم ده خپله دی
افغانستان ته، بلکې نړۍ ته ستونزه ده. ته په مخالفینو چې هم پکې القاعده هم آی اس آی هم آی اس آی اس پکې شامل دي او هم طالبان امارت اسلامي، نه یوازې افغانستان ته بلکې ټول نړۍ ته ګواښ دی. ول همدغه سرحد تصفیه نه شو.
دا موضوع نړیوال تر هغه وختې زما په خپل شخصي نظر تر هغه وختې اقدام نه کوي د یو مملکت یا د یو هیواد په سرحدونو کې تر هغه چې خپله نړیوال ته زیان ورونه رسېږي. خو کله چې اوس افغانستان هغه حد ته نه ده رسېدلی، تاسو وګورئ اوس افغانستان هیڅ وخت ګواښ نه ده نړیوال ټولنې ته. له افغانستانه مهم موږ نور هیوادونه لرو چې پکې داعش فعالیت کوي او لوی قوت سره رسېږي. خو دلته افغانستان تر هغه وخته چې طالبانو پکې او نړیوالې ټولنې ته ګواښ و، نړیواله ټولنه لاړه اقدام یې وکړه او دوی یو ځل اعلان هم وکړ چې نور په افغانستان کې جګړه ختمه ده. نو دوی تر څنګ دوی د افغانستان قوتونو سره مرستې پیل کړې چې تخنیکي او د وسلو مرسته وه، خو دغه پړاو تکمیل نه شه. په افغانستان کې پولیس تمرینات تکمیل نه شوه، وسله ورته پوره تضمین نه شوه او دا
کومکونه په سمه توګه ترسره نه شوه.
بلکې هغه کومکونه چې نړیوال ټولنه په دې برخه کې وکړه اکثره بیرته په دې اداري فساد په واسطه باندې دغه کومکونه زیانمن شوه او پوره ونه رسېدل، ځکه سرحدونه او دغه قوتونه څه رقم باید امنیت ته تنظیم شوي وای تنظیم نه شول.
له تاسو څخه مننه عربو شو ښاغلي معیار ته. معیار صاحب، په پوځي برخه کې د تجهیزاتو نظامي تجهیزاتو په برخه کې هم خبرې وکړې، نه یوازې امریکا بلکې دلته په سیمه کې هندوستان ده یا روسیه ده او داسې نور هیوادونه هم دي افغانستان سره یې د وسلو او د نظامي تجهیزاتو مرسته کړې، خو ولې افغانستان نه دی توانی تر دمه دغه وسلې ترلاسه کړي؟
اول زه غواړم چې د افغانستان او د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي وکړه په سر وغږېږم. دغه وکړه چې موږ امضا کړه، ولسمشر او اجرایي ریاست اجرا دغه امضا کړه، باید په دوه اړه د دې څخه غږېدلی وای چې د دو اجرا کېدل د دوه کال د پیل سره و. باید دی هغه تجهیزات چې واده کړي و چې په همدو امنیتي وکړه کې و چې موږ باید تاسو سمبالښت د تجهیزات او د نورو پوځي برخو کې کو دی باید افغانستان ته ورکړي وای، خو متاسفانه دا کار تر اوسه نه دی شوی. او هند هم اشاره وکړه چې هند د افغانستان سره بعضې پوځي مرستې کړي. یو د یو اړخه چې څوک وګوري دغه بهرني هیوادونه هغه مرسته چې افغانستان واقعت غواړي هغه مرسته دی نه کوي، په دوو چورلکو به چی وشي؟ افغانستان ډېرو چورلکو ته ضرورت لري او هغه خپل منافع غوړي، په منافع خپل منافع چونه غوړي هغه کومک نشي کړای خصوصا د پوځي برخو کې.
معیار صاحب خمانانه جلسه صاحب که د اغلې زړه خبرو هم خبره ولري چې آیا واقعا نړۍ ته له افغانستان څخه ګواښ متوجه نه دی. یوه مسله بله ده چې ویل کېږي اندونه شتون لري چې دلته امریکا هڅه کوي خپل سرې وسله والې ډلې دلته تقویت کړي او له دې طریقه له شمال څخه منځنۍ آسیا او همدارنګه شوروي تضعیف کړي.
زه له افغانستان نړۍ ته د توریزم د ګواښ دونه هغه نه یم چې افغانستان دې واقعا تر دې وي چې په دې کې وسلوال یا توریستان روزل کېږي او بیا د نړۍ ته استول کېږي، ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده.
تعاون باندې عمله همدارنګه په نیویارک کې د نړیوال سازمان تصیر
هغه بیل بحث دی، هغه بیل بحث دی سید، هغه یو وخت خدا اوس نه دی، اوس دلته افغان دولت ست دی او نړیوال ست دی او هغه وخت تر دې وخت پکې تفاوت ډیر دی. فکر نه کوم که افغانستان دی اوس په دې هغه کې وي چې لدی جی ترهګر نور نړۍ ته لاړ شي، ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده، د ترهګري تر ټولو غټ مرکز پاکستان دی. که موږ چېرته ترهګر ځپو او نړۍ له ترهګرۍ ژغورو نو باید د پاکستان کې هغه مرکزونه له منځه یوسي چې هلته ترهګر تمویلېږي، له هغه چې د همدغه ترهګرۍ د روزلو لپاره
دلته شوریشیان بلواګر تقویت کوي او د دې طریقه غواړي تر څو منځنۍ آسیا ته لاره ومومي او همدارنګه هلته روسیې ته یو خطر پېښ کړي.
په دې اړه کره اسناد نشته چې واقعا اسناد دي او سړی دا تایید کړي چې هو امریکا د دغه اسنادو پر اساس باندې دلته
راځي،
خو کار څوي نو دا یو خبر ده چې موږ یې کوو یو څه شی وایو که نه چې هو امریکا دلته، خو په دې اړه کره اسناد نشته دي. هو دا یو خبر طبیعي ده چې امریکا به خپلې ګټې لري په آسیا کې، خپل ګټې لري او دلته د دې دوه ستر هیوادونه چې دوی پر وړاندې اور سره مشکل لري، چین دی او روسیه ده، خامخا به د افغانستان داسې موقعیت لري چې له دې کولای شي د دواړو هیوادونو دپاره دوی ته سرخوږی جوړ کړي. نو کیدای شي داسې یو څه وکړي دا دغه د تر دې حده ده چې موږ پرې باندې خبرې کوو خو اسناد یې نشته دی. ممکن دغه کار وکړي له دې چې نه دغه دواړو هیوادونو دپاره سرخوږی جوړ کړي، نو په دې اړه کار اسناد نشته سړی لای وکي.
چلو زای صاحب مننه. دوستانو د زړه نسخه د ځوان فکر خبرونه ما ورته په خبرونه کې مو کوربه ز مجيب حبيب زای و ما تر بل خبرونه چې زاو یا هم زما همکاران د افغانستان له نورو سیمو څخه ساسو چوپړ تاسو لري په لوی څښتن مسپار مال عام عمل ته خدای پامنه.